سلام د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو شپږ بجې دی او لدې شی به د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنیو څپو خبريږي د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي د ملګرو ملتونو ویاند وای د دوه د غونډې هدف د چ طالبان وهڅوي څو د افغانانو د ګټو لپاره په همغږي سره او په منظم ډول نړیوال سره خبري وکړي سټيفن دوجارک پرون خبريالانو تویل بشري حقوقونه او په ځنګړي توګه د خزو حقوقونه به د دوه د دریم کانفرنس د بحثونو مهمه برخه وي غزیا تکړه چې د دوه غونډې د یوې پروسې برخه ده نه یو ناسته او افغان خزیا او مدني ټولنې به د دې پروسې برخه وي د طالبانو استازي به د راتلونکو نه په پای کې په دوه کې په هغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو د جګپورو چارواکو ترڅنګ د افغانستان لپاره د 25 هیوادونو ځانګړي استازي برخه پکې اخلي دا د ملګرو ملتونو په مشرۍ دریمه ناسته د خولې د نظر لومړی ده چې طالبان هم ګډون پکې کوي د طالبانو د یو شمیر مخالفو څیرو غونډه نن سهار د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شو په دې غونډه کې محمد محقق رنگین دات فرست پنتا احمد مسعود فوزیه کوفی محمد عالم زدیار او یو شمیر نور ګډون لري د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب دا غونډه چې د طالبانو د مخالفانو څلرمه ورته غونډه ده په خپلو کې د اختلافاتو د کمولو او د همغږۍ د زیاتولو په هدف جوړیږي تر غونډې مخکې دوی پرون په یو بیان کې ویل تمه لري چې دا غونډه به سیاسي اختلافات کم کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به ګډ او متحد لیدلوري ته لاره هواره کړي په پکتیا ولایت کې د غره د خوېدو له کبله وته نمر شوې دي د ازادي رادیو د خبريال راپور لمخه بیگانه وخت د چمکنې ولسوالۍ په جګ اور ګوډي سیمه کې د غره د خوېدو په پیخه کې د یوې کورنۍ و غړي مړ شوې ویل کېږي په مړو کې دوه خځې او 15 ماشومان دي د پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د ولی ویان مولوي حمید الله میوند وی امنیتي ځواکونه پر وخت سیمه ته ورسېدل او لزیانمنو سره مرسته وکړه د ځای چارواکو په وینا د پکتیا د چمکنې ولسوالۍ د مودي خېلو په حلیم کلی کې هم پرون د خوار او تیز سیل لکبله یو ماشوم مړ شوې دی پاکستانی چارواکی وای له افغانستان څخه د تورخم لاره پاکستان ته د سکرو صادرات روس له هغه خورا کم شول چې واکمنو طالبانو د سکرو مالیه او د صادراتو تعرفه لوړ کړه دان رسپانینن په تورخم کې د ګمرک د چارواکو په حواله ویل چې له افغانستان څخه د خیبر پښتونخوا د کورمه د خرلاتی لاره د هر ډول تجارتی مال صادرات لتیرو څومیاشتو رئیس درول شوې دي په خو ډیر سکره د خرلاچی لارې پاکستان ته صادریدل د دوی په وینا د طالبانو لوري د مالی او تعرفي لوریدو مخکې د میاشتې څلور زره سکره د څلور زره لارې سکره د تورخم لارې پاکستان ته صادریدل خو اوس په میاشت کې له 1200 تر 1300 پورې لارې سکره د تورخم لارې پاکستان ته انتقالیږي او د امریکا یو جګپورای پوځي جنرال وای پر لبنان د اسرایلو برید د خطر لري چې ایران د حزب الله دفاع ته ودانګي او دا پیښه په سیمه کې د جګړې د پراخېدو او امریکایي ځواکونو ته د ګواښ سبب شي د امریکا د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک جنرال چارلس کیو براون پرون وویل چې ایران به په داسې یو حالت کې د حزب الله نور ملاتړ وکړي په تیره کې احساس کړي چې د حزب الله موجودیت له جدي خطر سره مخامخ دی ښاغلی براون د څرګندونې افریقایي هیواد بوتسوانا ته د سفر په ترڅ کې وکړي هغه د افریقایي هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بوتسوانا ته تللی دی اسرایلي چارواکو ګواښ کړی چې که د لبنان حزب الله د خبرو له لارې له پولې شاته نه شي د دې هیواد پوځ به پر لبنان برید وکړي امریکایي چارواکي هڅه کوي چې دغو شخړو ته یوه ډیپلوماتیک حل لاره ومومي تمه ده چې دا مسله به را روانه اونۍ په واشنګټن کې له امریکایي چارواکو سره د اسرایلو د دفاع وزیر یواف ګالنټ په کتنو کې هم مطرح شي د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري نن د شنبه د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان څلرمه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 23 سره برابر ده را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي و باورې چې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو ډلو غونډه روانه ده د دې موضوع په اړه د دې غونډې له یوې ګډونواله سره خبرې کوو
خلک باید د خپل سرنوخت باید تصمیم ونیسي نه دا چې یو ډله راشي او د دوی څخه د تصمیم ګیری هغه ټول صلاحیت ورڅخه واخلي
ملګری ملتونه وایي د دوه د غونډې هدف دا دی چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره خبر او تعامل ته وهڅوي، خو د ښځو د حقونو فعالانو د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې یوازې طالبان د غونډې ته بللي غیر عادلانه بللې.
دا پریکړه یوازې د افغان ښځو پر حقونو یو بل تیری وي او د دوی غږ خاموشه کول دي، په داسې حال کې چې افغان ښځې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي.
افغانستان د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام نیم پایلو بیته څنګه پرمختګ کولای شي په دې اړه معلومات درکو او بیا به واوري چې خلک پر استرالیا د افغان لوبډلې بریا ته کوم نظر ګوري.
د پرختیا هم یو ډیره زیاته ستره بریا و د افغانستان لپاره او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لپاره، ځکه چې استرالیا یو قوي ټیم وو او یو داسې ټیم چې نه غوښتل افغانستان سره لوبه وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د منځني ختیځ وروسته یو تحولاتو ته کتنه کوو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو یو شمیر مخالفو سیاسي څیرو او مدني ټولنې ځینو د ځینو فعالانو په ګډون غونډه روانه ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه وایي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د اساسي مسایلو په اړه خبري وشي. یو شمیر سیاسي کتونکي او شنونکي په دې باور دي چې د ویانا دا غونډه به مثبتې او منفي پایلې ولري. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د دوه دریمې ناستې په درشل کې چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویونې پورې جوړ سي، د ویانا څلورمه ناسته د دوشنبې په ورځ د جون په 24مه په اوتریش کې پیل شوه. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهې د رسنیو برخي غړي هوشنګ سایي ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې چې د دوه ورځو لپاره جوړ شوی د افغانستان د اساسي موضوعات په اړه به پکې خبري وسی.
روان د ویانا یکی از روانهای مهم سیاسي است کې
د ویانا پروسه سیاسي پروسو څخه چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې د افغانستان مهم او اساسی مسائل سپړلی. دا پروسه چې د سیاسي ګوندونو او اړخونو له استازو، د مدني ټولنو او رسنیو له استازو او همدارس د طالبانو ضد جبهو له استازو جوړه شوې، په خپل ذات کې د افغانستان له مهمو او متنوع پروسو څخه شمیرل کیږي.
په ناسته کې پخوانی جهادي مشر محمد محقق د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار رنگین دادفر سپانتا، د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي، د تیر جمهوري نظام د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال محمد علم ایزدیار او یو شمیر نور پخوانی سیاسي او پوځي شخصیتونو او سیاسي جریانونو ګډون کړی دی. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهې په خبر پاڼه کې چې د دې غونډې په تړاو ازادي راډیو ته استولی راغلی چې د ناستې هدف د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې د طرح برابرولو په موخه د طالبانو پر ضد د بیلابیلو جریانونو رانږدې کول دي. د خبر پاڼې په ټکو د غشان په دې ناسته کې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کیږي او په پای کې به یو پریکړه لیک هم خپور سي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې په تیرو ناستو کې د دوی په پریکړه لیک کې په عمده توګه د طالبانو پر ضد د ځواکونو پر منسجمولو، د خلکو پر یووالي او د طالبانو پر وړاندې د جګړې او وسلوالې مبارزې پر اړتیا ټینګار شوی و. د طالبانو د مخالفو لورو څلورمه ناسته په داسې حال کې په ویانا کې ترسره کیږي چې طالبان د ملګرو ملتونو په بلنه د افغانستان په اړه د دوه په دریمه ناسته کې چې د جون په 13مه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړیږي ګډون کوي. هغه غونډه چې د طالبانو ضد ډلو غندلې او د افغان ښځو د استازو او مدني ټولنو د نه حضور له امله هم له نیوکو سره مخ ده. په ورته وخت کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکی سید عبدالرزاق لقمان وایي چې د ویانا ناسته مثبتې او منفي پایلې لرلی سي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
صدای مردم یک بار دیگر به گوش جوانیان میرسه.
د خلکو ژغ یو ځل بیا د نړیوالو تر غوږونو رسیږي چې نړۍ افغانستان هیر نه کړي، خو منفي ټکی دا دی چې طالبان قطعا دې ډول ناستو ته درناوی او باور پرې نه لري او منفي حرکت کوي. تر ډیره بیا پر خلکو فشار راولي او د پوځي تحرکاتو په برخه کې ډیر په سرعت عمل کوي.
د طالبانو حکومت د دې ناستې د جوړېدو په اړه تر اوسه په رسمي ډول خبرګون نه دی ښودلی، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزی له افغانستانه بهر دا ډول غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول ناستې د نظام او هیواد کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي. د یادونې ده چې د دغه غونډو درې پړاوه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د تیر جمهوري نظام د یو شمیر سیاستوالو او ځینو فعالانو په ګډون ترسره شوي دي. د ویانا لومړی ناسته د 2022 کال په سپټمبر کې، دویمه ناسته یې د 2023 کال په اپریل، او دریمه هغه یې بیا د تیر کال په ډسمبر کې ترسره سوه. د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار، د خبرو اترو له لارې د افغانستان د ننګونو حلول، له ډیپلوماتیکې لارې پر طالبانو فشار راوړل، او د ښځو او افغان وګړو د اساسي حقونو تضمینول د ویانا د تیرو دریو غونډو چې د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړې سوې د اجنډا مهم ټکي وو. په ویانا کې د درېمې غونډې ګډونوالو له ملګرو ملتونو غوښتي وه چې د افغانستان د وضعیت د بدلولو لپاره سیاسي بهیر ته لار هواره کړي.
د ویانا د غونډې په اړه د نور بحث لپاره مې د ښځو د حقونو د فعالې نظیفې حقپال چې د ویانا د غونډې له ګډونوالو څخه ده نظر وپوښت. میرمن حقپال د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې له تیرو دریو غونډو وروسته د ویانا بهیر څومره پرمختګ کړی.
زه فکر کوم چې یو مهم ترین مسله چې دوی ترلاسه کړې ده په دغه غونډه کې، مونږ هغه تنوع د هغه خلک چې د مختلف هم د تخصص هم د قومي د لحاظه هم د سیاسي افکارو د لحاظه په دې کې ګډون لري. دغه غونډه پالو دویم ناستو د سنو ونن مونږ چې مختلف نظریات راټول شوي دي، او ټول په دې فکر کې دي چې باید مونږ یو واحد او ملي چتر باید ایجاد کو، او دغه ملي چتر لاندې باید مونږ خپل هڅې او خپل تلاشونه د یو آزاد افغانستان لپاره باید پیاوړي کړو.
میرمن حقپال، د ویانا د جریان مهم لوبغاړي د متحد جبهې مشر د احمد مسعود او د ډلې نور مشران دي. د دوی تاګلاره وسلواله مبارزه ده. آیا د غونډې نور ګډونوال له دوی سره په دې کې توافق لري؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل، دلته د ټولو تنوع د افکارو ته احترام شته. څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د ښځو فعالین په دغه غونډې کې او په مجموع کې د افغانستان په مبارزه کې دوی په مدني فعالیتونو باندې اعتماد لري، اعتقاد لري، او د مدني فعالیتونو څخه استفاده کړې ده. په دې اساس زه فکر ونه کوم چې سره له دې چې دغه غونډه حوال د د احمد په یاد دوی د دغه اطرافو په ابتکار شروع شوی دی، خو نن مونږ ګورو چې دا غونډه یو تنوع کې شته او مختلف افکار پکې لیدل کېږي او مختلف موقفونه دي. ضرور نه ده چې د ټولو موقف یو وي، خو اساسي ټکي چې دي لکه د طالبانو په ضد مبارزه، هغه هر ډول مبارزه کېدای شي، او د افغانستان د ازادۍ لپاره او د ښځو حقونو د تامین لپاره دغه اساسي ټکو ته کوکی د ټولو تفاهم شته.
په دې غونډه کې دقیقا پر کوم مسایلو بحث کیږي؟ یعنی د ګډونوال په خپل ویناو کې څه وایي؟
څنګه چې تاسو د مواد له طریقې نه هم خبر شوي بیاستي، اصلي بحث په دې باندې ده چې څنګه د افغانستان د حل لارې د لپاره یو نقشه، یو تګلارې جوړ شي، او چې دغه تګلارې په اساس به ټول په یو چتر کې، یو ملي او واحد چتر کې راټول شي. او خصوصا بحث په دې ده چې مونږ غواړو چې د افغانستان حاکمیت باید خلکو ته تعلق ولري، او خلک باید افغانستان د په حق له او د خپل سرنوخت له باید تصمیم ونیسي، نه دا چې یو ډله راشي او د دوی څخه د تصمیم گیری هغه ټول صلاحیت ورسخه واخلي، او د دوی هغه مشروع او مدني سیاسي اقتصادي او بشري حقونه نقص کی. نو د خودو مسله مهمترین بحث په دې کې د سره د دې چې د یو شرو نظام راتګ، او په څنګه بحث دا هم د چې څنګه موږ وکړو شو د نړیوالې ټولنې سره د سیمې د هیوادونو سره، او په څنګه کې ټول افغانان یو بل سره
څنګه وکړی شو چې کار وکړو. د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاسي شخصیتونو د غونډې د بحثونو او اهدافو په اړه خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راديو خبري مجله اوري د ملګرو ملتونو ویاند وي د دوه در روان غونډې هدف لنړی سره د افغانانو لګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. سټیفن دوجاریک په یو مرکه کې ویلي چې په دې ناسته کې بشري حقونه په ځنګړي ډول د ښځو حقونه باندې غونډو په ټولو بحثونو کې د پام وړ موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د یوناما مشر ویلي و چې د افغان ښځو استازي به د جون د 13 نیټې په غونډه کې ګډون ونه لري. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
روسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان دی پریکړه ده چې د دوه هې د درې میغونډې په ناسته کې به د ښځو استازي ګډونونه لري پراخ خبرګونونه او خودل سول. اوس د دغه سازمان ویاند وایي یا د ناسته کې به بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې غونډې په ټولو بحثونو کې د پام وړ ټکی وي. سټیفن دوجاریک د یکشنبې په ورځ د جون په 23مه رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دوه هې د غونډې هدف نړۍ سره د افغانانو له ګټو سره سم په همغږي او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. دوجاریک زیاته کړې چې د دوه ناسته د یو بهیر برخه ده، نه یوازې داسې پیښه چې یوازې یو ځل وي، او په دې پروسه کې به ښځې او د افغانستان مدني ټولنه هم برخه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان ویان دا خبرې وروسته له هغې کوي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د جون په 13 نیټې د دوهې په غونډه کې به د افغان ښځو استازي ګډونونه لري، خو زیاته کړه چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نوموړی دا هم وویل چې په غونډه کې د اجنډا مهم موضوعات چې مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده هم خزي پوره اړه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د پریکړې په افغانستان دننه او بهر پراخ خبرګونونه راوپارول. د بشري حقوقو د څار سازمان اجرایي مدیر تیرانا حسن وویل دا کار د طالبانو سرغړونو ته د مشروعیت ورکول او د ملګرو ملتونو اعتبار ته د نه جبرانیدونکي زیان رسولو ګواښ په معنا دی. د نوموړي د خبرې پرون د بشري حقوقو د سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هی دربار په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې وي. د غشان د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبرداري ورکړی و چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعان او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته کې د افغان ښځو استازي له طالبانو سره مخامخ د ستونزو او پر دوی د بندیزونو لرې کولو پر سر خبرو ته پرې نه ښودل سي په ټکو یې دا غونډه به هیڅ پایله ونه لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د څلورو ښځینه زده کوونکو او محصلینو مور چې اوسېلوڼې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړو محرومي سوي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ لوڼې په کورونو کې بې برخلیکه کېنولې، نو دوی چې د ښځو او نجونو په اړه خبرې ونه کړي او ښځې پکې نه پرېږدي نو دا بحثونه به څه معنا او پایله ولري؟ زموږ د لوڼو راتلونکی به څنګه کېږي؟ خلک په څومره ستونزو او بېوزلۍ خپل اولادونه رسوي، زده کړې پرې کوي چې راتلونکی یې جوړه شي. دوی یعنې طالبان یې بې برخلیکه کړي، نو دا د دوهې ناسته به
د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی وویل چې په دوهې ناسته کې په اصلي بحثونو کې نه ګډون د ښځو د غږ غلي کولو په معنا دي.
د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې افغان ښځو ته د دوهې په روانه ناسته کې په اصلي بحثونو کې به د ښځو دوی حضور ونه لري، دا پریکړه د دوی یو له سترو اشتباهاتو څخه ده. دا پریکړه یوازې د افغان ښځو پر حقونو یو بل تیری دی او د دوی غږ خاموشه کول دي، په داسې حال کې چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. هغه هم په ډېرو سختو شرایطو کې د دوی غږ په نړیوالو غونډو کې خاموشه کول د دوی د هڅو بې ارزښته کول دي.
رویټرز خبری اژانس ویلی ټاکل سوی چې د روانې اونۍ په پای کې طالبان خپل پلاوی د دوهې ناسته کې د ګډون په هدف چې د جون په 13مه به پایل او د جولای تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي قطر ته واستوي. دا د ملګرو ملتونو په کوربهتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 25 بیلابیلو هیوادونو استازي به هم پکې ګډون ولري. په مخکنیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې پوځي ځواکونه به ډیر ژر د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي، خو هغه ویل چې ځواکونه به د لبنان پولې ته د دفاع لپاره واستوي. مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې اسرائیل غواړي د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر ضد پراخ عملیات وکړي. په دې اړه نور حال عصمت څاروان اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم وای د غزې په جنوبی رفح ښار کې د حماس د سخت دریځ ډلې پر ضد د اسرائیل د پوځ سختې جګړې تقریبا پای ته رسیدلې دي. بنیامین نتنیاهو د تیر کال په اکتوبر کې له حماس سره د جګړې له پیلېدو وروسته د یک شنبه په ورځ له یوه اسرائیلي تلویزیوني چینل سره په خپل لومړنۍ مرکه کې وویل پوځي ځواکونه به ډیر ژر د دفاعي هدف لپاره د لبنان په شمالي پولو کې ځای پر ځای شي. د دې خبرې په کولو سره چې د حماس خلاف سخته جګړه ختمه شوې ده زیاته کړه. البته د دې معنا دا نه ده چې جګړه په پای ته رسیدو ده، بلکې په رفح کې د جګړې شدید پړاو پای ته رسیدلی دی. حماس افراطي ډله د امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانونو په لست کې ده. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل صدر اعظم وویل د سختو جګړو له پای ته رسیدو وروسته کولی شي چې شمال ته یو شمېر سرتیري واستوي او دا کار به وکړي، په عمده ډول د دفاعي موخو لپاره، او همداراز خپلو مینو ته د بې ځایه شویو خلکو د بیرته راګرځېدو لپاره. په غزې ترنګه کې د جګړې له پیل راهیسې د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ پر یو بل د ډزو له کبله لسګونه زره اسرائیلیان د هیواد له شمال څخه بې ځایه شوي دي. ښاغلی نتنیاهو د اسرائیل له 14 تلویزیون سره په خبرو کې وویل دی به له داسې یوې معاملې سره موافقه ونه کوي چې په غزه کې جګړه پای ته ورسوي، او په ډاګه یې کړه چې هغه یوې جزوي معاملې ته چمتو دی چې که ټول نه وي د ځینو یرغمل شویو بندیانو بیرته راستنېدو ته لاره هواره کړي. د اسرائیل صدر اعظم وویل چې په غزې ترنګه کې د جګړې هدف د برمته شویو کسانو بیرته راستنېدل او په غزه کې د حماس رژیم پرځول دي. د څرګندونې په داسې وخت کې وکړي چې امریکایي چارواکو د حماس د بشپړې لمنځه وړنې لپاره د اسرائیل د هدف په اړه شکونه څرګند کړي، او د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هیګاری هم د جوزا په دیرشمه ویلي و چې حماس نشي لمنځه تللی. د همداراز ویل دا ویل چې دوی به حماس لمنځه یوسي د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو په څیر دي. ښاغلی هیګاری څرګنده کړه چې حماس یوه ایدیالوژي ده، او دوی یوه ایدیالوژي لمنځه نشي وړلی. بنیامین نتنیاهو د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې د غزې ترنګې له جګړې وروسته د وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې اسرائیل به په لنډ مهال کې خپل رول ولوبوي. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه دا څرګنده ده چې دوی به په راتلونکي کې د لنډ وخت لپاره پوځي کنټرول په لاس کې ولري.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو خبري مجله اوري. د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د اتو غوره لوبډلو د سیالیو په دوام نن په لومړي ګروپ کې د استرالیا او هند لوبډلې سره مخامخ کیږي. د سیالي چې د کابل په وخت د مخام په وو بجو پیلېږي، یعنی تقریبا په 40 دقیقو کې. نیم پایلوبې ته د افغان لوبډلې د وتلو لپاره مهمه ګڼل کیږي. تکل شوی چې افغان لوبډله سبا د کابل د سهار په 15 له بنگلاديش سره هم مخامخ شي. دا لوبه هم ډیره مهمه بلل کیږي. د ازادۍ رادیو سپورتي خبریال بختیار ساحل دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی، او راته وایي چې ولې دا دوه لوبې مهمې دي. ساحل صاحب
تکل صاحب سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اوس په رسنیو کې همدا خبرې کیږي چې افغانستان نیمه پیلوبې ته رسیدو چانسونه لري، او هغه چانس دا ده چې نن د هند لوبډله وکړی شي چې استرالیا ته ماتې ورکړي. بیا به د افغانستان لپاره بیخي اسانه وي چې یوازې د بنگلاديش په ماتولو سره به افغان لوبډله نیمه پیلوبې ته ووزي، او کچیر نن استرالیا سیالي وګټي او سبا افغانستان بیا وګټي، نو افغانستان بیا اړ دی چې له بنگلاديش هر ټارګټ په 1400 کې پوره کړي، او یا هم د بنگلاديش لوبډله ته د شپږ دېرش منډو یا دغې نه په زیاتو منډو باندې ماتې ورکړي، نو هغې نه وروسته به افغان لوبډله نیمه پیلوبې ته د رسېدو چانسونه ولري.
سایل صاحب مننه که دا د نیټ رن ریټ چې ورته وایي یا د منډو ریټ یا اندازه کچه په دې بابم کراته وایاست چې د افغانستان رن ریټ په اوس مهال څنګه دی؟
افغانستان رن ریټ لبد بخت دی ان خلاف چې کوم سیالي دوی وکړه هغه کې ماینس 2 تتللې ده. نو دغه لوجه افغان لوبډله لګزره په دې ستونزه کې ده کچېری استرالیا سیالي وګټي او افغانستان له بنگلاديش نه بیا په دې کم توپیر باندې وګټي نو بیا د چانس د نیټ پیدا کړي. نو آسان لار خو بداوی ورته چې استرالیا د هند نه وګټي، هند استرالیا نه وګټي او افغانستان بیا بنگلاديش نه وګټي بیا ډیر آسان دی. خو کبیا هم استرالیا نن له هند سیالي ګټي، افغان لوبډله به بیا د نت رن ریټ لمخي یا به د بدیش هدف په شپاړسم اور کې پوره کړي او یا به بنگلاديش ته د شپږ دیر شمنډو نه په زیاتو منډو ماتي ورکړي. دغه دوړلارې دي د نت رن ریټ پر اساس.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل و چې د افغانستان او بنگلاديش د روانې لوبي او همدارس د هند او استرالیا ترمنځ د نننې لوبي پر اهمیت او نیم پای لوبي ته د افغان لوبډلې د رسیدو په برخه کې د دې دواړو لوبو پر ارزښت خبرې کولې. په شل اووریز نړیوال جام کې د استرالیا پر وړاندې د افغان ملي لوبډلې تر پریا ورسته د دې لوبې مینوال او کرکټ پوهان تمه لري چې د افغانستان ملي لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې مسؤلانه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي بیا وایي چې بنگلاديش ته به له پوره چمتووالي او ځانګړي پروګرام سره لوبې ته ور وړاندې کیږي. په دې اړه جزئیات د ABD سپوږمۍ پر راپور کې.
د بریا هیلو او خوخی شی به ورزش تل د زرګونو افغانانو د مسکا او خوخی لامل شوی او دازل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د استرالیا غوندې د یوې پیاوړې لوبډلې چې څو ځلې نړیوال جام ګټلای په ماتولو سره یو ځل بیا د دوی پر شونډو مسکا خوره کړه. د کابل اوسیدونکو طوفان رهنوارت د استرالیا پر وړاندې د کرکټ د ملي لوبډلې بریا یو لوی ویاړ بولی او هیله سرګندوی چې ملي لوبډله نیمه پایلو به ته ورسیږي.
دا واقعاً د ویاړ خبره ده چې د افغانستان ملي لوبډلې وکولای سوې د استرالیا د پیاوړي لوبډلې په وړاندې شو ځلېږي. د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله په هر لحاظ ډیره تجربه لرونکې او پیاوړي ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې د استرالیا په وړاندې څنګه لوبه وکړه زموږ هیله ده چې نورو ټیمونو سره هم ورته لوبي وکړي. تمه لرو چې ملي لوبډله به راتلونکي پړاو ته هم لاره پیدا کړي. هیله من یو چې زموږ ټول ټیمونه به د ورزش په بیلابیلو ډګرونو کې شي زلیږي او باید د دولت لخوا ملاتړ وسی څو لا وزلیږي.
د کابل یو اوسیدونکو نظیفه هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریا یو ستره لاسته راوړنه بولی.
دا پر احتیام یو ډیره زیاته ستره بریا و د افغانستان لپاره او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لپاره، ځکه چې استرالیا یو قوي ټیم وو او یو داسې ټیم چې نه غوښتل افغانستان سره لوبه وکړي، خو بیا هم د کرکټ ملي ټیم په پوره پیاوړتیا او ځیرکتیا د لوبه تری وګټله او بیا هم د افغانستان نوم په ټوله نړۍ کې اوچت کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اکشن به په ورځ د جون په 28مه د لومړي ځل لپاره استرالیا ته د 28 منډو په توپیر ماته ورکړه. کرکټ پوهان د دې بریا لامل د افغان لوبډلې ښه توپ اچونه بولی. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
بهترین کې چا گرفته شو بهترین
فلم زموږ لوبغاړي د توپ چونی په برخه کې خزلې د اولام دی عمل مؤثرالیا ته ماتي ورکړه. د افغانستان د دوی ټاکل شوی هدف ډیر کم او استرالیا په اسانۍ سره کولای شوای چې پوره یې کړي، خو زموږ لوبغاړو د توپ چونی او فیلډینګ په برخه کې خلو به وکړه او بریا یې ترلاسه کړه.
د مبارز په وینا کدوی د بنگلاديش پر وړاندې په ملي لوبډله کې لوړته ترکیب او پروګرام څخه کار واخلي نو د ګټلو ښه چانس به ولري. لدی سره د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل چې دوی بل بنگلاديش سره هم له پوره چمتووالي او ځانګړي پروګرام سره میدان ته مخته کیږي.
د بنگلاديش سره سیالي لپاره هم چمتواله تر سره شوې ده، تمرینات تر سره شوې دي. د هاري لوبډلې سره چې موږ مسابقه لرو یو ځانګړي پلان سره زو ځانګړي آمادګۍ سره زو ځکه هر لوبډله فرق لري نو د بنگلاديش سره سیالي لپاره هم خپل آمادګی نیول شوې ده او ځانګړي پلان ورته جوړ شوی ده زموږ هیله ده چې موږ به ان شاء الله دغه سیالي هم وګټو
د کرکټ شلاوریزو لوب په دې نړیوال جام کې چې امریکا او ویسټ انډیز یې په ګډه کوربتوب کوي افغانستان د شپږو لوبو څخه څلور ګټلی او دوه یې بایللې دي افغانستان په ګروپی پړاو کې یوګاندا نیوګینی او نیوزیلند ته ماته ورکړه او د ویسټ انډیز پر وړاندې ماته وخوړه د اتو غوره ټیمونو په پړاو کې هند افغانستان ته ماته ورکړه خو افغانستان وتوانید چې